د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو یو اربیا مو هرکلی کوم بختیار ساحل مو تاسو د لوب له میدان او نیز سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به واوري د توغوره لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان په ګروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي وبایلله خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپوهونکو ناکام بولي په خبرونه کې به په دلایلو پوه شئ د شل ورځ نړیوال جام د توغوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالۍ کوي د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خپرو او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ چارو شنونکی فرحات فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري پیل دې کوو چې د شل ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله چیرته او له چا سره دي د روان شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کوي دا سیالي د کریبین د بربډوس ټاپو د برج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپل دویمه سیالي د جون په 22مه نیټه له استرالیا سره ترسره کړي یا د سیالی با د کینګستن په خار کې ترسره کیږي افغانستان او استرالیا یوازې یو ځل په شل ورځ نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په استرالیا کې استرالیا ګټلې و په روان شل ورځ نړیوال جام کې بیا استرالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې خو افغان لوبډلې یو سیالي بایللې ده د افغانستان ورستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 25مه نیټه پلان شوې ده یا د سیالي به هم په کینګستاون کې ترسره شي دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو ورستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي نیمه پیلوبې د جون په 20مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو ورستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د یو سل څلور منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه سیالۍ چې د جون په 12مه نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه ویسټ انډیز په شل اورونو کې 213 منډې وکړې 15 لوبغاړي وسوځېدل یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې تغرا جانسن چارلس 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په دوه اورونو کې 14 منډې ورکړې دوه لوبغاړي وسوځول نور احمد ککمه وکټ وانخسته خو سلور اورونو کې شل منډې ورکړي دغه راز په توپوهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو خو چې 38 منډې وکړي او عظمت الله مرزه په 30 منډه سوځېدلې ټوله افغان لوبډله په 14.2 اورونو کې په 114 منډو وسوځېده او په دې لوبه کې عبید مکوي درې دغه راز موتی دوه او اکیل حسین دوه افغان لوبغاړي وسوځول
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
او اوس ترته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لکوم ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي پالف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله هندوستان امریکا پاکستان کاناډا او ایرلند په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول خو کله چې د آیرلند او امریکا ترمن سیالي د ورخت لامل به پایله پاتې ورسیده، هغه و چې یو سی د 15 نمرو په خستلو سره په گروپ کې تر اخره په دویم مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو تلار پیدا کړ. لیاد گروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلند خپل کورونو تستانه شول. په بی گروپ کې بیا آسترالیا، انگلینڈ، سکاٹلند، نامیبیا، عمان سیالی تر سره کړې. په دې گروپ کې هم تر ډیره داسې برېښېدل چې سکاٹلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انگلینڈ لوبډلې له نامیبیا او عمان سره تر سره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.611 ته ورسید، او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاٹلند هم په 15 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې گروپ کې آسترالیا څلور سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټ لري، انگلینڈ دوه سیالۍ وګټلې، یو یې وبایلله، یو د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 15 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي گروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، یوګانډا او پی این جی یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلینډ سره و چې نیوزیلینډ لوبډلې ته هم په ډېر ستر توپیر ماتې ورکړه. درېمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا پی این جی سره ترسره کړه چې هغه هم په ډېر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي، او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو درې سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم درې سیالۍ په سر کې ګټلې وې او وروستۍ له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسید. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلینډ لوبډلې یو ځای وې. داسې برېښېدل چې سریلانکا او ساوت افریقا به له دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي، خو بنګالۍ لوبډلې یو وار بیا وکړی شول چې په ګروپي سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېرې سخت سیالی تر سره کړی، خو ټول وګټلی او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال، سریلانکا او نیدرلینډ هغه لوبډلې وې چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آسترالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انگلینڈ، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انگلینڈ ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بله سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 20 نیټه بیا سیالي د آسترالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انگلینڈ او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له آسترالیا سره سیالي وکړي او انگلینڈ به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د آسترالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم د کرکټ له لوبغاړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي، دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 26 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغالو خبر بیاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای گروپ کې جرمنی، سویټزرلند، هنګری او سکاټلند یو یو سیالۍ کړې ده چې جرمنی او سویټزرلند سیالۍ ګټلې دي، هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی گروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یو یو سیالۍ کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی گروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یو یو سیالي تر سره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی گروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسترییا سره سیالي تر سره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپل سیالي ګټلې دي. په ای گروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکرین سیالي وکړي چې رومانی او سلواکیا سیالي وګټلې. او په ایف گروپ کې ترکی، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالي تر سره کړې چې ترکی او پرتګال دغه سیالي ګټلې دي. په روانې راتلونکو اونۍ کې به مهم سیالي د ګرجستان او البانی، جرمنی، هنګری، سکاټلند، سویټزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکرین، پولند، آسترییا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکې ته لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه، د کرکټ د چارو شنونکې فرهاد فدایی په دې غږېدلې چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو بار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په شل اوریز نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډېر په غټ توپیر باندې ماته ومنله، خو داسې داسې د ارزښت له نظره که چېرته موږ تاسو ګورو چې آیا د دوو لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلود چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی به ورسره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه وو. نو شاید دا هم ولا چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټینسټی ضایع کړي، او لوبه بس داسې یو تجربه ای لوبه وکتله چې واقعي دوی په کې کوم کارونه متفاوته کولای شي. اوله خبره په کې دا ولا چې راشد خان چې پچا وګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تیر لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږ ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپ اچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنزونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلند او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله، سکاټلند خپل اول بیټنګ وکړ، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې، داسې ښکارېده چې حتی کېدای شي آسٹریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسٹریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وې. همدارنګه د سریلانکا او د هالند ترمنځ سریلانکا اول چې توپ اچونه توپهنه وکړله، د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بیرته هالنډ هغه پوره نس وکړی دی، اتیا او درې اتیا منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنسونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي، ځکه چې هدف ډېر لوړ و او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو ته پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله ستري لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېر عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان سوچ سوزر او پکراتو دا خودلی دی سی ډیر قوی قوی لوبډلې ماته کړی دی، خو کله بیا داسې سوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله سي، یعنی په مخکني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلود. شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیسته وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکني پړاو ته لاړ شو او په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله. هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکني پړاو ته لاړ شو او سیالې لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دین یو کې کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپوهونکي خنه زليږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسو لاند د دوی څوګي ادوی او همدغه سده
افغانستان لوبډلې د کچیرته منګو تاسو ګورو ماشاالله ډیره برخه پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمنان خو فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څخه آؤٹ شو، خو په ټوله کې د موږ د اوپننګ بیټسمنان په فارم کې دي، د موږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران د موږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. موږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یو تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکرار هم دې مسلو ته اشاره شوې ده، د موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمنان دي. زه فکر کوم چې فام خو د سم نه داسې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی ده. خوشتې په سیالیو کې مثلا موږ ولس کریم جنت سریز وکړله، نجیب زدران هم څرکې د فام وښودلې، نبی مثلا د دې نه مخکې د ایرلند په سیریز کې په فارم کې وو، آی پی ایل یې ووهه. هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی چې ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي، په څلورم به څوک راځي، په پنځم به څوک راځي، په شپږم به څوک راځي، په اووم به څوک راځي. موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي. لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ کې په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو، نو دغه پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې. هیله ده چې ان شاء الله د موږ دریم پوزیشن، څلورم پوزیشن، همداسې نور پوزیشنونه هغه خپل کارکردګي ثابت کړي او خپل ځای جسټیفای کړي. نو ان شاء الله هیله ده، خو بالکل دا یو پښتنه ستا چې افغانستان په توپوهنه کې، په میډل آرڈر کې او لو آرڈر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده. مخکې لوبډلې دي موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو. نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا چې لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي.
کدې وی لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه تو په هون کوي، هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې خېلا سره وړنه ولري.
دا خو واضحه خبره ده چې کچیرته تاسو غواړئ چې غټې سیالۍ وګټئ او خېلا سره وړنه ولري، نو تاسو یو ولس کسي زه ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپل کارکردګي وکړي او کوم مسؤلیت چې ورپوره هغه پوره کړي. دا څنګه چې کېدلای شي صرف د پیل دوه توپوهم کې تاسو ته منډه وکړي او باقي نور توپوهم کې دې منډه نه کوي، ځکه چې هر څومره ښه پیل چې تاسو ته د پیل توپوهم کې درکې، بیا هم اخیری پنځه اورونه شپږ اورونه وروستي توپوهم کو د پاتې چې دغه نه بشپړه ګټه په لاس واخلي. مګر دې مثالونه وکتل چې کله رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د 1450 منډو ګډ پارټنرشپ وکړ، هیڅ وروسته کار د موږ پاتې ته په هونکو ته پاتې اوسې هغوی باید نورې ډېرې منډې کړی وړی. متاسفانه د 1450 وروسته چې کله موږ اوله وکټه د لاسه ورکړه، موږ صرف نور دیرش نهه ویشت منډې ور اضافه کړلې چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکي او کرکټ په ځانګړي توګه باندې شلوریز کرکټ سے دا همدغه د بینځو لسرنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلېږي اکثر دای چې لسمن دې کمی او لسمن دې پورته دا ته نه شي اې دې تا سکور پار سکور دا یا بیلو پار دا په دې معنی چې اې تا کافی منډې کړې دي چې مخالف لوبډلې رانیوالې شي او یا نه بزې دې منډې دېونه سپیکولې چې مخالف لوبډلې ونیوالې شي او بل په کرکټ کې سائیکولوجیکلی دا ډېر مهم دی چې کچیر ته تا په مخالف لوبډلې باندې 200 نه پورته منډې کړي یا 200 نه کمې منډې کړي یو نیم سلو نه پورته منډې کړي یا یو نیم سلو نه کمې منډې کړي نو بالکل د پایل دوه توپه هم کې مهمه دي خو ور سره ټول توپه هم کې مهمه دي چې هر یو په خپل جی باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي.
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوې سیالي څنګه ارزوي؟ ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو؟
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یوه هیرونکې تجربه ده. باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج، یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخترانه وړي ځان سره هیرئ کې وو د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري. متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله او واقعیت داسې افغانستان په کې زړور کرکټ ونه کړ او متاسفانه ویسټ انډیز په کې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ. زموږ په غیر لوبه کې څه نه څه مثبت اړخونه هم ول. زموږ فیلډنګ یا ډګر ساتنه ښه وه. د عظمت الله عمرزي ډایرکټ تھرو نیکلس پوران آؤٹ کړ، سلیس دې پرې نه ښه ده او همدار اس کې چونه مونږ ول. نجیب زدران د ګلبدین په بالنګ باندې ډېر یو خلای کې چونه خو ور سره دا هم وسیمګه څه نه څه داسې کم انرژي ښکارېدلو. خو دې ته مخ کې هم اشاره وکړله چې دې لپاره په لوبه باندې دومره دار و مدار ته مخکینی پړاو زموږ د تګ نه وو، نو شاید هم لوبغاړو دا لږ اسانه نیولې وله. هیله ده انشاءالله چې ډېر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکینیو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډلو په مقابل کې ولوبېږو او انشاءالله مخکینی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي، څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې سره قم دي شلوریزو سیالۍ پیل کړې ده، پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو ده افغانستان په دې باندې پیږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوی ستوري د افغانستان یو لس کسیزه لوبډله کې لوبیږي. نو هیله خدا سه انشاءالله هند او استرالیا او بنگلادیش کې حد اقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پایلو به زه انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چیرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته. موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی سی پتیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راونډر په ځندل سولو بیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر د سولو بیږي. فضل فاروقی هم دغه سي د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم هیڅ تو بچوونکی لوبغاړی د سیمنګ سره لوبیږي. بلکې چیرته تاسو د نور مخالف لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالینګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري. ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي. د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل شوله. همداراز بنگلادیش ته که وګورئ، د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی. چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا آؤٹ آف فارم ښکاري. بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دې افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي او وکټې ځینې واخیستلې شوې. همداراز استرالیا چې د استرالیا خو پیاوړي لوبډله ده، خو که چېرته د پیل توپ هم کې موږ آؤټ کړی شو ټرافیس هټ په ځانګړي توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچوونکي توپ اچوونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینټ بولټ آؤټ کړ. نو انشاءالله هیله ده چې افغانستان د دوه لوبډل په مقابل کې بریالاس تر اوړي او نیمه پایلو په تلاره پیدا کی.
د افغانستان راتلونکو سیالۍ چې په کوم لوبغالو کې دی، کتا سي معلومات لري او راته ویل شي د توپهره لپاره مناسب دي که د توپچونه لپاره؟
او همدارس کې چیرته موږ لوبغالو ته وګورئ چې په کې لوبي کوو، موږ اوله لوبه چې د هند په مقابل کې ده، برج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغالی ده، باونډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي او هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا چې که چیرته تاسو وګورئ په هغه کې ټورنمنټ ډېرې منډې آسټریلیا کړي دي، په سو یو منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکې د انګلینډ لوبډلې د شپږ دېرشو منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چیرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپل شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله راایساره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره، فشار پرې نه وي او بغیر فشار دوی ښه لوبه کولی شي. او هیله ده چې هند نوې لوبډله ته ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دو چې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګز ټاون لوبغالی وګورئ چې هغه کې د کینګز ټاون لوبغالی کې د آسټرالیا او د بنګلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنګلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې او هالند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم د هند په کنډیشنز کې سپین سره مرستی او اکثر باد شمال یي سي هغه کنډیشنز کومه لوبډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي، کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي انشاءالله سي بالنګ کې مرسته ورسره وي. د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سي هغه بیٹنگ لپاره ډېر مساعد وسی، ښه چې موږ ویسټ انډیز ته لوبه وبایلله متاسفانه. نور لوبغالی ما ته فکر کوم داسې ښکاري چې دواړو توپهنو او توپ اچونو لپاره به مساعد دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه تر بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرونه مچې ملګری ملتونه وايي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګري ځوالتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته. او شمالي کوریا ته له څلورش کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاري د عوام او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي چې د اختر سې ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سي ابدالي کلی دي فلاني سي ابدالي کلی دي د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهورو، مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر او ورو کې اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځ خنن مولا حیبت خان نل منځي. یعنی مولا عمر په غلطه باندې او که مولا حیبت خان په غلطه کې
د طالبانو په لیکو کې د اختلافات او تایید مشری ملا هبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل مکرې خو په خپل کې اختلافات مکوي.
د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د پاپانی ټولنه کې به ورسته د ملا هبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین بای وای چې زامیر المؤمنین یم یو لاس شل پنځوس علما به راټولوي. بل ماوین بای وای چې زامیر المؤمنین یم
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت طالبانو نظام د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپل خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه اوخته دی. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
ځنګلونه یې په ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه د انټرویوانو د وجې د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سکال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیسته. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان وکشوي خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شریعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پریکړه کړې وه چې تیر کوچنی اختر رئیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بیلي.
رفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سیو ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه دا ورځ نه ده. د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سیو ورځ مخ کی نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسمز الحج د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي. نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو او خلق په میدان عرفات کې چې ودريږي هم په بلاد عرب کې ودريږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تیره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هیوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوی سیاستوال استاد زمان مزامل بیا ټینګار کړی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلی مګر هلته هم د پاکستانی ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر تزي دا موږ نه غواړو. هغه اختر موږ د اومد د مرجع د حرمین سره زمنګ مشران غټه کړای ده روح هم آرام او موږ دغه یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویریږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطن یو خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نراتله نراتله حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه ناراضي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه ناراضي چې کوم طرف ته من کله مونږ کوو او وای چې متوجه ان الی جهه الکعبه الشریفه الله اکبر دو د حق قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې درته دا پیښوریان یو متل کوي وایي چې دا وایي د کور نه شملې نه غواړي. ارزاله چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده یو پروژه ده او دې لپاره لیګل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغه کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل ملي بیرک ورڅره کې خیال وکړي ملي سرود او دغه شی نور ډېر شیونه چې هغه بنه یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کیږي دغه د خپل لاندې کړل.
او وروسته لاغې چې طالبانو د دوهې په درې مناسته کې خپل ګډون ته چمتواله اعلان کړ. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوهې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یو مهم اندېښنه بللې او زیاته کړې ده. د دوهې روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بللی دی. خو د طالبان حکومت د دوهې د راتلونکي ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوهې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده. د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري. روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوهې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشت دي هغه سیاسیون پخوا یې مدرس نه درلوده په متفرقه لحاظ باندې د دوهې ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خدا ده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې له ډېره وخت راهیسې ګنګوسي موجودې وي په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللی. هغه په خپل اخترې زوینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي کټول موقف نه د ازل کولو باندې اتفاق وکړي. دی به په خوشحالۍ خپل دنده خوشې کړي مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسیږي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه غواړم. په یو ورځ دې ټول ماته متفق شي ما دې د منصب لري کی ما ظلم دې کی زه په دې خوشاله یم په دې نه یم خوشاله چې دې په مابین کې اختلاف وي تفرقه وي ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کیږي زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم بیا ما ته اتفاق نشي کولی ټول به یو په بل باندې وهم دوی به سره اخته کوم خو زه دا نه غواړم دا دا فرعوني سیاست دی دا شیطاني سیاست دی دا اسلامي سیاست نه دی
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر اوازه لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصول باندې ولسمشر راځي صدر اعظم راځي وزیر راځي او یا په اوسني حالت کې امیر المؤمنین راځي څوک چې ټاکي هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نور معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي کدا تشریح نشي د افغانی ټولنه کې به وروسته د ملا حبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی یو ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم یو لس شل پنځوس علما به راټولوي بل ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې بنان زه امیر المؤمنین
نومره د څرګندونې داسې مهال کې چې مخکې تر دې یو شمیر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم لولسمه د واکمنو غایب وسیدلو او دغه شاندې یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې او لاغه سره د سراج الدین حقانی ملا برادر او عباس تنگزي د اختلاف اوازی هم ګرمي وي بلخو د چارو شنون کې وایي ملا هبت الله ک د ځان د ازل خبره کوي لا تر اوسه داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوخه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایست شي دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی
خا دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنگونو ته تللی نه وي د کورنیو جنگونو نه خلاص شوی اساسي قانون جوړ شي لویه جرګه راوغوښتل شي څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده په هغه لار باندې باید لاړ شي فیلی سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم ځان ته هیڅ نه غواړم هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او تارې شریک کړم او له دې لارې خپل ونده ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم
او سره له دې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2013 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی یونیسیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2013 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 1.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي شخړو د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر جوړي او یوازې په 2013 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمیر 6.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2013 کال کې شاوخوا 1,90,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي د بارډرونو نه راوړي د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي دوی په ورځ ورځ مزل کړي چې یو مل کراس دي نو دوی چلته ونیسي پولیس سیم کارت ته اخلي موبایل ته اخلي حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکس کې اوبه دام ته اخلي نو دوی بیرته برګش کی نو په دې وخت کې دوی نس کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځ ورځ پکې مزل کړي نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حد اقل ورځنی شمیر 400 و خو اوس د طالبان حکومت وایي دم ګړی د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالیتو خبر هم ورکړ او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 4 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل کندهار هرات مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستي دي د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د گاک شرکت سره لاسلیک کړی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمیر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د 4 الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظم الوتنې کوي همداشان د ایران د 15 هوایی شرکتونو په ګډون د ترکیش ایرلاین د متحده عرب اماراتو فلای دوبی ایر عربیا هوایی کرخی الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمی الوتنې کوي او لوی واده بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.1 درجه ته لوړه شوه او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي د راپورونو لمخې په سګنۍ او حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوه د غرز د انډونیزیا یو سل څلور څلوي حاجیان د اردن شپېته او د ایران یو لس حاجیان هم پکې وفات شوي دي د شمیر وروسته نه دی او شاید د یو شمیر هیوادونو لخوا د خپل مړو حاجیانو شمیر وروسته اعلان شي بل خو د سعودي د مناسک حج اداره وایي ل 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي نازایت شوی راپورونه شته چې یو شمیر افغان حاجیان هم وفات شوی دي خو دقیق شمیر یې نه ده په ډاګه شوی او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان نه درک شوی وو چې بیرته پیدا کړی دي
یو څه مفقودین مو هم لرل یعنی هغه حجاج کرام چې نه درک وو بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او درا پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالت ته توجه وکړي همي جسمی حالت ته او همي دینی حالت
او تیرونه وروسته لاغې چې امریکا له اوکرين سره لسکلن امنیتی تړون لاسلیک کړ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځند وروسته د شمالي کوریا په سفر تللې او له کیم جونګ اون سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړل پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي د ناتو بلاک تکلک زور خودنه باندې قیاس شوی او د نړۍ رسنیو پر پراخ بحثونه کړی په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکرين په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی یو شمیر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر خبرګون نه خوډلی دي د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یو ګډه خبري ناسته کې ویلي په اوکرين کې د روسي جګړه د شمالي کوریا چین او ایران په مرستو متکی ده سټولټنبرګ د غرض ویلي د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري اوس هم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیا نشر راټول و چې د نجونو تعلیم یې د فساد ذریعه بللې او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالرحمن هاشمي لخوا خپور شوي غږیز کلیپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي ښځو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي هیوادونه تش په نامه اسلامي هیوادونه پاتې دي ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټي.
د خلقو فراته دي زنانې په ذریعه د تلیفون دا غلط غلط روادت پیدا کوي چې په هغه باندې فحشا او منکر دا کوي او هغه ته ځان آماده او آراسته ګرځي. نو خط و زنانو تشوبل په کور کې هم ناجائز. دا خصوصیت د هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا. او که تاسې وایئ چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان زنانې پکښې خطونه وایي خطونه زده کوي دا اسلامي ممالک تنها و تنها په نامه د اسلام پاتې دي.
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په ځورولو باندې هم ورټولو. فعالانو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ یو عسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و د 40,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي و چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل رلوې ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکو ته وایي چې تذکره نه لري زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کني. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنا نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانيستي یو خارجيستي ما چرا کوم اطمینان حاصل وکړم همرو یو کس کی تذکره نه باشه باید باندې شه.
بله دفعه بعد ان شاء الله دفعه بعد ها ان شاء الله امروی خود میگردونیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوی چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روی او مخته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پرېږدي. د ټولنیزو رسنیو بله موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو وه. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړی دی د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې میرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قاریدلو مینوالو سره مخامخ کېږي او ترمنځ یې ګواښو ته له آشنا لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسیږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پیښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه سي چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بي عزتۍ پښتنه به وکړي خو نه دي ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه چالي به خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات کمانډان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولای شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک کمانډان کولای شي په هغه صورت کې چې انساني کمانډ ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني کمانډې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولای شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساينسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خو یو باوسیله دی او کولای شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځیو ته د نجونو پابندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې، خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه درویش جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي، خو دا ځلې درویش جوړې 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې ناوې او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکې جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو دېرش کلن پاولو ګابریل ډی سیلوا باروسا او 28 کلنه کاتیوسیا لهنشینو لومړی وار 2006 کال کې سره بلد شوي او تر ننه یې د مینې رشته پاللې. پاولو 15 انچه قد لري او مېرمنه یې 300 سانتي پورته 15 انچه قدر لرونکې ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو، خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډېر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غانم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې اوم ورځ د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
استاد غاړ هاد نارنج وله وله زمال له چنا د نارنج وله وله استاد غاړ هاد نارنج وله وله वले वले जमाल ले चनार दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले जमाल ले चनार दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले
¡Gracias!
چنار دی